بلکې د ماخم شپږ بجې شوې او تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو د یک شنبې د ورځې وروستۍ پښتو خبري مجلې ته ډیر ښه راغلی. خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. په دغه مجله کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه راپورونه او نور مطالب به اورېدلی شئ. کوربه مو زه محمد حدیث پردیسیم. په تخنیکي چارو کې عبیدالله عبیدی راسره مرسته کوي. د مجلې پیل په خبرونو کوو. صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی. افغان حکومت ویلی د کابل روسي تروریستي بریټ کې ځانمن شوې متشبثین او پنګوالو ته د وخت ځانونو د جبران لپاره د مرستې پر ورکولو لارې چارې لټوي. افغان حکومت ویلی له پاکستان سره په دې توافق تر رسیدلی چې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د میکانیزم په جوړولو لومړنۍ دوه اړخیزه ناسته په کابل کې وشي او په پاکستان کې په بلوچستان ایالت کې دوه پولیس د یو حمله کوونکي لخوا په ډزو وژل شوي دي. پوره خبرونه. افغان حکومت ویلی د کابل وروستي تروریستي بریټ کې زیانمنو شوې متشبثینو او پنګوالو ته د اوختو زیانونو د جبران لپاره د مرستې یا پور ورکولو لارې چارې لټوي. د خبره جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ارګ ماڼۍ کې د خصوصي سکتور صنعتګرانو او پنګوالو سره په ناسته کې کړې ده. زیانمنو شوې متشبثینو او پنګوالو د اوختو زیانونو د جبران په پار د حکومت د مرستو غوښتنه کړې ده. د جمهوري ریاست په بیان کې همدارس د خصوصي سکتور په استازیتوب د خانجان الکوزي په حواله ویل شوي چې په روسي تروریستي بریټ کې خصوصي سکتور ته شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر زیان رسیدلی دی. ښاغلی الکوزي دا هم ویلي چې نا امنۍ سړي تښتونې د پاکستان له لوري د لارو بندول په ګمرکونو کې بې ځایه مداخلې او د ولایتي شورا د استازیو او د هغوی د خلکو لخوا د سوداګرو زورول عمده ستونزې دي چې باید حکومت یې حل کړي. افغان حکومت وی له پاکستان سره په دې توافق تر رسیدلی چې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د میکانیزم په جوړولو لومړنۍ دوه اړخیزه ناسته په کابل کې جوړه شي. د ولسمشر مرستیال ویاند نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته ویل په همدې اړوند به ډیر ژر د پاکستان یو باصلاحیته پلاوی کابل ته راشي.
بالا زور ما څو غوښته یو مشترک کاري چین باید متفق شي چې د لپاره په لومړی کې پاکستان د صلاحیت حیات د کابل ته سفر کوي او نو نه تاسو کابل کې چې هغه د تاسو په پاکستان باندې ناسې کې چې څو وي هم د دې عملیات او د دې مبارزې نه تا او هغه چې سیاست او تشکیلات قام کې نیول سره عملي ګامونه پورته کوي.
ارګمانین په یو بیان کې ویلي له تروریزم سره د مبارزې د کړنلارې په دوه اړخیزو ناستو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د شانګهای سازمان په سرمشري ځکه موافقه کړې و. د افغانستان د جهادي او ملي احزاب شورا په کابل کې له تحسن کوونکو وغوښتل چې د لارو بندول پای ته ورسوي. د دې شورا مشرتابه نن په همدې اړه په کابل کې غونډه وکړه. د جهادي او ملي احزاب د شورا په استازیتوب پخوانی ولسمشر صبغة الله مجددي وویل
من من
حیث مصلح از شما عزیزان تمنا دارم تا در ماه مبارک به ویزه دی مصلح سپینگیری پتوگه ال تاسو غواړم چې په دې روزی میاشت کې د خلکو په مخ د لارو لبندول لاس واخلې. همدارس اوسنۍ پیښو او حالاتو ته په کتو دا مناسب نه بولم چې د حکومت لوړپوړي چارواکي له دندو لیرې کړای شي. د ریپورټونو په اساس د لارو د بندښت په سبب هر ورځ خصوصي سکتور ته 2 میلیونه ډالر زیان رسیږي. په کابل کې یو شمېر خلکو له خونړیو حمله وروسته له تیرو جمعې راهیسې د ښار په بیلابیلو سیمو کې په عمومي واټونو کې خیمې درولې او د لوړپوړو حکومتي مشرانو استعفا غواړي. او دا هم د کرکټ له نړۍ خبر. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د ویست انډیز د کرکټ له ملي ټیم سره نن دویمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا لوبه په ویست انډیز کې ترسره کیږي. افغان ټیم په داسې حال کې له ویست انډیز سره مخ کیږي چې په تیرو لوبه کې د ویست انډیز ټیم ته لوی ماته ورکړه. په درش پیتو منډو یې دغه ټیم مات کړ. او د کرکټ بل خبر دا چې په زابل او هلمند کې به د کرکټ سټډیومونه جوړیږي. دغه سټډیومونه د مخدره موادو د وزارت په مالی مرستې باندې د کرکټ بورډ لخوا جوړیږي. د سیمې او نړۍ خبرونو ترازو. د ایران د هوایي چلند اداره وایي قطر ته له خوراکي موادو ډکې 15 الوتکې استولې دي. قطر د بندیزونو په سبب د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دی. د ایران د هوایي چلند ادارې ویاند شاهرخ نوشابادي وویل اوس میوه او سبزیجات قطر ته استول شوي او وروسته به د ورځې په اوږدو کې نور مواد هم واستول شي. سعودي عربستان، بحرین، عربي متحده اماراتو او ځینو نورو هیوادونو تیرونی اعلان وکړ چې له قطر سره هر ډول اړیکې پرې کوي. دغه هیوادونو قطر تورن کړی چې اسلامي وسلوالې ډلې او د یادو هیوادونو دښمن ایران نه ملاتړ کوي. قطر دغه تورونه بې ځایه بللی دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یو حمله کوونکی دوه پاکستانی پولیس وژلی دي. پیښه نن په کوټه ښار کې شوې ده. یو موټر سایکل سپور سړی په پولیسو باندې ډزې کړي، دوه تنه ټپیان کړي، یو تن یې وژلی دی. یو پولیس وروسته سا ورکړې ده. سمدستي د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه واخیستی، خو د العالم ډلې چې د لشکرې جنګوي پورې تړلې ده او د داعش استازیتوب کوي اوس تازه د دې بریت مسؤلیت په غاړه اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ برخمن د سوریه کورد عرب ائتلاف وایي د رقه ښار په گاوند کې یو بله سیمه هم له داعش اسلامي دولت ډلې نیولې ده. رقه ښار په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو اصلي مرکز دی. د سوریه ډیموکراتیک پوځ چې کوردان مشري کوي ویلي پوځیانو یې د جون په 11مه د رقه په گاوند کې د الرومانیه سیمه له داعش ډلې سره تر دوه ورځې جګړې وروسته ونیوله. او د اوکراین اتباس سر له ننه کولی شي د اروپایي ټولنې نورو غړي هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د دې اقدام هرکلی وکړ او د ده په وینا دا اقدام د روسیې له امپراتورۍ سره وروستۍ مخه ښه ده. اخو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی وویل د اوکراین حکومت اړین اصلاحات راوستل او موږ هم په خپله ژمنه وفا وکړه. دا د سیمې او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه.
له سفی الله ستانگزی مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبری مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان ملی اردو له بشپړ توانایي برخمنه ده او د دې وړتیا لري چې د جګړې په ډګر کې وسلوال مخالفین وځپي.
تاسو دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په داسې جګړې په حالت کې یو هیواد راته وښیي چې هغه خپله اردو جوړه کړې وي او جګړې هم کړې وي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د فساد د مخنیوي په هدف په ټولو امنیتي بنسټونو کې څیړنې او ارزونې پیل کړې دي.
ما تحقیقات ما جریان داره و در این مورد ارزیابی ما در تمام ولایات و تمام ازای امنیتی و نهادهای امنیتی وزارت داخله این را یک هشدار دادیم برشان.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداروي په افغانستان کې لکونه کیلومتر مربع شنه سیمه غصب شوې ده. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د لیبیا د پخواني واکمن معمر القذافي زوی سیف الاسلام قذافي د لیبیا په لویدیز کې د یوې وسلوالې ډلې لخوا خوشې شو. نور مطالب مو هم درته چمتو کړي. هیله ده چې تر پایه را سره ملتیا وکړئ. رازو د مجلې لومړی مطلب ته. د افغانستان دفاع وزارت وی افغان ملی اردو له بشپړ توانایي برخمنه ده او د دې وړتیا لري چې د جګړې په ډګر کې وسلوال مخالفین وځپي. دفاع وزارت دا څرګندونې د واشنگټن ټایمز ورځپاڼې د یو راپور په غبرګون کې وکړې چې ګواکې امریکا نه ده توانېدلې چې په افغانستان کې یو پیاوړي اردو رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي امریکایانو په هغه ډول چې لازم او افغان ملي اردو نه ده سنبال کړي. نورحال اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د واشنگټن ټایمز د هغه راپور په غبرګون کې چې د یو پیاوړي افغان ملي اردو په جوړولو کې د امریکا د پاتې راتلو خبره کړې وایي چې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو مناسب اردو لري. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل که څه هم په بیلابیلو برخو کې ستونزې شته خو افغان ملي اردو د دې جوګه ده چې د مخالفینو سره په میړانه وجنګیږي.
د یو خوانه منګ اردو جوړو، د بل خوانه جلب او جذب، د بل خوانه وسلوال پوز په وسلو سنبالو او د بل خوانه ډیره کلکه جګړه ده په افغانستان کې. تاسو دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په داسې جګړې په حالت کې یو هیواد راته وښیي چې هغه خپله اردو جوړه کړې وي او جګړې هم کړې وي، نو د دې په اساس باندې به مشکلات حتمن وي. د مشکلاتو موږ سترګې نه پټو.
ښاغلی وزیر وایي چې باید نړیوال د افغان ملي اردو د تجهیز او تمویل په برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. دا به داسې حال کې چې واشنگټن ټایمز امریکایي ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې امریکا په افغانستان کې د یو ځواکمن پوځ د جوړولو په چاره کې پاتې راغلي. ورځپاڼې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د جګړې په لومړیو 14 کلونو کې په دغه هیواد کې نږدې 100 میلیارد ډالر پیسې لګولي، خو د ورځپاڼې په باور لا هم افغان امنیتي ځواکونه د بشري ځواک، وسلو او روزنې په برخه کې نیمګړتیاوې لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون یو شمېر غړي وایي امریکا لکه څنګه چې پکارو افغان ځواکونه نه دي تجهیز کړي. دغه کمیسیون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال وسلوال مخالفین له ملي اردو پیاوړي وسلې لري چې د جنگ په لومړیو کرښو کې امنیتي ځواکونو ته سرخوږی جوړ کړی دی.
خصوصا د تجهیزاتو په ځکه د ملي اردو شکایتونه تر حد بالا زیات دي. هغه تجهیزات چې مخالفین لري زموږ اردو په هغه اندازه سلامي نه لري، او د دوی په مقابل کښې په اکثرو محضو کښې دوی شاته راځي. دوی هغه پیشرفت چې باید دي کې هغه نه شي کولی. زه فکر کوم هغه کمبودۍ چې په ملي اردو کښې موجودې دي دوی وکولی شي چې هغه کمبودۍ ډک کړي.
دا په داسې حال کښې ده چې ښایي ډېر ژر د امریکا متحده ایالتونه د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي، او تمه ده چې یو شمېر سرتیري افغانستان ته راواستوي. خو د پوځي چارو کارپوهان وایي ښه به وي چې امریکا افغانستان ته د سرتیرو د استولو پر ځای افغان ځواکونه تجهیز کړي. ښاغلی پښتون وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نړیوال تروریزم د ماتې په هدف د هوایي ځواک او توپچي په برخو کې افغان امنیتي ځواکونه تجهیز کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فساد د مخنیوي په هدف یې په ټولو امنیتي بنسټونو کې څېړنې او ارزونې پیل کړي دي. د دغه وزارت تر شا د امنیتي مرستیال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل هر هغه څوک چې په فساد کې ښکیل وي له دندې به لرې او د قانون منګولو ته به وسپارل شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د فساد سره د مبارزې کمیسیون وایي په امنیتي بنسټونو کې فساد له تروریزم څخه هم خطرناک دی. نورحال د واصل وصال په راپور کې
په امنیتي سکتور کې د فساد د موجودیت په اړه تر یو لړ انتقادونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یاد وزارت ټولو منصوبینو ته یې د اداري فساد سره د مبارزې په اړه د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی دی. د دې وزارت تر شا د امنیتي مرستیال مراد علي مراد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه وزارت له سلو څخه ډېر لوړ رتبه کارکوونکي یې په فساد کې د لاس لرلو په تور په نښه او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي.
د
کورنیو چارو وزارت رهبری د فساد پر وړاندې مبارزې ته ژمنه ده. تر دې مهاله زیات شمېر کسان پیژندل شوي او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي، خو دا کافي نه دي او په دې برخه کې ډېر کار ته لا اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د غوس ملاتړ ماموریت د قوماندانۍ د ارکان مرستیال جنرال ریچارډ قیصر په یو ناسته کې ویلي چې د کورنیو چارو په وزارت کې اداري فساد او کمزوري مدیریت په دغه وزارت کې کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي امنیتي مسؤلینو ته په خطاب کې ویلي چې تاسو له خپلو تدارکاتو څخه وپوښتئ چې سرتیرو ته تجهیزات ولې نه رسیږي. په کابل کې د برېټانیا سفیر دامنیک جورمی هم د کورنیو چارو وزارت په رهبرۍ او د امنیتي ځواکونو په لیکو کې پر خوالي ټینګار کړی. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کورنیو چارو وزارت د اداري فساد زړه بللی دی. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد وایي حکومت د اداري فساد سره د اغېزمنې مبارزې لپاره د کورنیو چارو وزارت د تدارکاتو سیستم له نظامي څخه ملکي ته بدل کړی، او دوی هڅه کوي چې تر شپږو میاشتو پورې په دغه وزارت کې بنسټیز اصلاحات راشي.
د وزارت داخلي تدارکاتي سیستم ټولو پولیسو پر مخ وایي، نظامي کسانو پر مخ وایي، او ښاغلي جمهور رئیس میاشت وړاندې دغه اقدام وکړی چې هلته د ملکي کسان او مسلکي کسان د سنفي تدارکاتو په ریاست کې په کار وګمارل شي. د افغانستان حکومت هیله من دی چې په راتلونکي شپږ میاشتو کې د کورنیو چارو وزارت تدارکاتي ریاست تدارکاتي سیستم کې به یو 180 ډیګري بدلون راشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم منلی چې په دغه وزارت کې د فساد لمنه ډېره پراخه شوې، او د نوموړي په باور د کمزوري رهبرۍ او د امنیتي مسؤلینو د بې کفایتۍ له امله د پولیسو تلفات زیات شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د فساد سره د مبارزې کمیسیون غړی عثمان فراهي وایي په امنیتي بنسټونو کې فساد له تروریزم څخه خطرناک دی. کله چې دوی په فساد کې ښکیل وي او د خپل نفس تابع وي دا ډېر خطرناک دي، ځکه په داسې حال کې له دوی څخه خپل ملي مسؤلیت هیر وي، او دا په دې معنی ده چې اوبه د دښمن په کاسه کې تویږي او دښمن بریا ته رسوي. ښاغلی فراهي وایي په امنیتي بنسټونو کې د فساد دوام به د نړیوالې ټولنې مرستې کمې کړي. دی وایي په امنیتي بنسټونو کې د فساد موجودیت د خلکو اعتماد ته زیان رسوي، او د جنگ په میدانونو کې د سرتیرو پر روحیې هم منفي اغېز کوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غواړي چې د معترضو روا غوښتنو ته دی ژر تر ژره رسیدنه وکړي تر څو دوی خپل د تحسن خیمې ټولې کړي. دوی د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ټینګار کوو چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د اعتراض کوونکو خیمو ښاریانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړي دي. په دې اړه نور جزئیات شاه محمود شینواری وړاندې کوي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د اعتراض کوونکو خیمو ښاریانو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې، او په خبره یې حکومت باید له هر څه وړاندې د هغوی روا غوښتنو ته رسیدنه وکړي څو دغه خیمې ټولې شي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل که حکومت د معترضینو مشروع غوښتنو ته رسېدنه ونه کړي نو دښمن به له وخت څخه په استفادې نورې ستونزې جوړې کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي چې د یکشنبې ورځې جلسې مشري کوله وویل
موږ هم د مدني فعالیتونو طرفدار یو، مګر داسې نه چې خلکو ته مشکلات جوړ کړي. دوی د کابل ښار شپږ میلیونه ښاریان د مشکلاتو سره مخ کړي دي. سمه ده، موږ د قانون په چوکاټ کې د دوی نه ملاتړ کوو، مګر دښمن له دې وخت څخه استفاده کوي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده چې دا موضوع دې په جدي توګه تعقیب کړي.
ښاغلی صدیقي زیاتوي که د ولسي جرګې لخوا جوړ شوي کمیسیون د اعتراض کوونکو ستونزې له حکومت سره حل نه کړي نو مشرانو جرګه به یو پلاوی د دې ستونزې د حل په خاطر وګماري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د ولسي جرګې لخوا جوړ شوي کمیسیون له ولسمشر اشرف غني سره له لیدنې وروسته ویلي چې د اعتراض کوونکو ټولې قانوني غوښتنې منل کېږي او دارنګه ولسمشر ډاډ ورکړی چې هغو کسانو سره به قانوني چلند وکړي چې پر لاریون کوونکو یې ډزې کړي. د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې په کابل ښار کې د خونړۍ پیښې په غبرګون کې مظاهره په تاوتریخوالي واوښته، مظاهرهچیانو په کابل ښار کې د تحسن خیمې ووهلې. د ملي امنیت سلاحکار او د ځینو نورو امنیتي مسؤلینو له دندې ایسته کېدل، پر لاریون کوونکو د برید کوونکو کسانو په نښه کېدل او د هغوی محاکمه د اعتراض کوونکو مهمې غوښتنې دي. بلخوا د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ولسمشر تېره شپه هم له یو شمېر وکیلانو سره لیدنه درلوده. هغوی د نړیوالو موسسو ایمرجنسي روغتون او د کابل ښاریانو ستونزې چې د تحسن د خیمو د درولو له امله ورته راولاړه شوي دي شریکې کړې. دوی ویل حتی د دې امکان هم شته چې ایمرجنسي روغتون خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. او ولسمشر هم وویل د اعتراض کوونکو ټولې قانوني غوښتنو ته پام سوی ده. په راتلونکي کې هم حکومت چمتو دی چې د دوی روا غوښتنو ته رسېدنه وکړي.
یو بل غړی ګلالی اکبری وایي د کابل په بیلابیلو سیمو کې د خیمو درولو له امله بیکاری زیاته شوې، په دایمي شکل لارې بندې دي او خلکو ته یې ګڼې اقتصادي ستونزې اړولې دي. میرمن اکبری زیاتوي چې حکومت به ژر د اعتراض کوونکو روا غوښتنو ته رسېدنه وکړي تر څو د اعتراض کوونکو خیمې له کابله ټولې شي او خلک په عادي ډول خپل ژوند وکړي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداروي په افغانستان کې لسګونه زره کیلومتر مربع شنه سیمه غصب شوې ده. د دغې ادارې مشر مصطفی ظاهر د یکشنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې د نمانځغونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی توانېدلي چې یوازې 2% شنه سیمه رامنځته کړي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په ټول افغانستان کې لږ شپږ نیم لک مربع زیاته شنه ساحه غصب شوې ده. د دغې ادارې مشر مصطفی ظاهر چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې د نمانځغونډې په څنډه کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل دوی توانېدلي دي چې په دې نوم یوازې 2% ځمکه خوندي کړي.
په افغانستان کې د شپږ لکه 35,315 کیلومتر مربع شنې سیمې له غصب شوو ځمکو نه موږ توانېدلي یو یوازې 2% په دې نوم ونومو.
که څه هم ښاغلي ظاهر د چا نوم وانخیست، خو زیاته یې کړه چې په غصب کې ځینې زورواکي لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د افغانستان د اراضۍ ادارې ویلي وو چې د افغانستان په 10 ولایتونو کې 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. دغې ادارې دغه شان ویلي وو چې د غصب شوې ځمکې ډیری برخه په بلخ، ننګرهار، هرات او نیمروز ولایتونو کې ده او شاوخوا 15,000 کسان د دغه ځمکو غصب کې ښکیل دي چې ډیری زورواکي دي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر وایي له اړوندو حکومتي او سیمه ییزو ادارو سره یې کار پیل کړی څو غصب شوې شنې ساحې بیرته راوګرځوي. اسدالله زمیر چې په همدې غونډه کې د خبریالانو پوښتنې ځوابولې وویل چې په دې برخه کې د دوی هڅې روانې دي.
د اراضۍ ادارې له سیمه ییزو ادارو او خلکو سره کار کوي څو هغه سیمې چې غصب شوې غصب اخلاص کړو او روانیږي. حکومت د کرنې وزارت او د چاپیریال ساتنې ملي اداره په شنو سیمو کې خپل پراختیایي کارونه پر مخ یوسي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وای اوس هم په شمال، شمال ختیځ او جنوب ختیځ کې په یو شمېر ولایتونو کې ځنګلونه وهل کیږي چې 99% لرګي بهر ته قاچاق کیږي. د کرنې او بولګولو او مالداری وزارت وایي چې د ځنګلونو له وهلو څخه د مخنیوي او د پاک چاپیریال د خوندي کولو په برخه کې دوی بیلابیل پروګرامونه چمتو کړي چې ځینې یې د پلي کېدو په حال کې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ورزو هلمند ته په د هلمند په څلورو ولسوالیو کې پوځي عملیات پیل شوي دي. نور حالز مونږ د همکار پر راپور کې
د خالد پروم د عملیاتو په چوکاټ کې د میوند درې تازه عملیات تیر شپه ناوخته لومړی د سنگین او مرجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پیل شول. وروسته د ورځې پوښدو کې نادالی او ګرمسیر ولسوالۍ ته هم غځېدلې دي. د هلمند ولی حیات الله حیات د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ټول د افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ګډو عملیاتو کې به د سنگین مارجی او ګرمسیر ولسوالیو د عمومي لارې د خلاصېدو تر څنګ د نادالی په یو شمېر مهمو سیمو کې امنیتي ساحه پراخه سي. شاغلی حیات زیاته کړه عملیات تر اوسه د معلوم مقاومت سره نه دي مخ شوي.
د دې عملیاتو دوه عمده موخې دي، یو دا د امنیتي ساحې پراخوالی او د هغې تر څنګ په هغه ځایو کې چې د مونږ جزو تعامونو ته لارې بندې دي د هغې لارو اکمالاتي لارو خلاصول دي.
ویل کېږي په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو سره چې د مځکې د لارې عملیات پر مخ وړي د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت هوایي مرستو موجود لري. که څه هم د سنگین نادالی او ګرمسیر ولسوالۍ څخه د عملیات په وړاندې د خاصې ستونزې راپور نه دی ورکول شوی، خو ویل کېږي چې د مارجی کمپ سیمې ته نږدې د ابي ژرندو او سیپن په سیمه کې وسلوال مقاومت کوي چې د ملکي کسانو په شمول طالبان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د هلمند ولایتي شورا هم په دې اړه غوښتنې لري. د شورا غړي عطاالله افغان او حسین علي زاده وایي عملیات باید دوامدار وي او ملکي کسان ته پکې زیان ونه رسیږي.
کومې سیمې کې چې ملکي کسان دي د هغوی ژوند باید خوندي شي او کومې سیمې چې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس ورځي د هغوی دپاره باید په هغه سنګرونو کې یو داسې سنګر یا خزي جوړ شي چې هغوی پکښې کې خوندي وي.
و تقاضای ما از دولت ای است وقتی یک عملیات پلان گذاری میکنه به خاطر ای که بتانه موفق باشه و بتانه حمایت مردم امرای خود داشته باشه باید عملیات بسیار دقیق باشه، مردم عام باید متضرر نشوند.
تر اوسه د ملکی کسانو تر څنګ د جګړې د دواړو غاړو د اوښتو تلفات پړه دقیق شمیرې درسنی په واقع کې دی ورکول شوی. وړاندې تر دې د خالد د عملیاتو په چوکاټ کې د نادالی ولسوالۍ لار پرانستل شو چې په دې وروستیو کې د دغه لارې پر شاوخوا د افغان ځواکونو پر تازه پوستو د وسلوالو ډله ییز بریدونه هم ډیر سوي او هم هره شپه دواړو غاړو ته مرګ ژوبل اوړي. کتونکي وایي تر هغو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول کېدونکي سیمې په منظم ډول ونه ساتل شي او د سرتیرو دپاره مضبوط سنګرونه جوړ نه سي د لارو پرانستل او د هغو پر سر ځواکونه ځای په ځای کول مصر نه تمامېږي. محمد الستی، آزادی رادیو هلمند.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو دوه نړیوال مطالب وروسته له هغې چې د خلیج د سیمې یو شمېر هیوادونو له قطر سره اړیکې پرې کړې او په دې هیواد کې د خوراکي موادو ستونزه راولاړه شوه. ایران د هوا له لارې په لسګونو ټنه خوراکي مواد قطر ته استولي او ژمنه یې کړې چې هره ورځ به په لسګونو ټنه میوه او سبزیجات د هیواد ته واستوي. نورحال د نوریاس نوري په راپور کې
ایران په 5 بار اوړونکو الوتکو کې په لسګونو ټنه خوراکي مواد قطر ته لیږدولي او دا هیواد هم په پام کې لري چې هر ورځ 100 ټنه میوه او سبزیجات د هیواد ته ولیږدوي. ایرانی چارواکو ویلي چې دغه اقدام د دې لپاره کړی چې په قطر کې د خوراکي موادو له پلوه د هغه لویو تمویلونکو سره اړیکې پرې کړي د خوراکي موادو د کمښت پر سر راپورته شوی اندېښنې لري کړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې وروسته تر دې چې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین له قطر سره پر ډیپلوماتیکو اړیکو سربیره د ځمکې، اوبو او هوا له لارې اړیکې پرې کړي، د هیواد له ایران او ترکیې سره خبرې پیل کړي چې د خوراکي موادو او اوبو له پلوه د خپلو اړتیاو پوره کول یقیني کړي. دغو هیوادونو قطر د تروریزم په ملاتړ تورن کړی خو دوحه دغه تورونه رد کړي او هغه بی اساسه بللې دي. فارس خبری آژانس د ایران ایر هوایی شرکت د مطبوعاتي څانګې د مشر شهرخ نوش آبادی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي پر قطر د بندیزونو له لګول کېدو وروسته ایران د هیواد ته په 5 بار وړونکو الوتکو کې په لسګونو ټنه خوراکي مواد او سبزیجات لیږدولي دي. د فارس ولایت د صنعت، سوداګرۍ او تجارت د ټولنې مشر علي همتي ویلي چې هر ورځ به 100 ټنه میوه او سبزیجات قطر ته لیږدوي. د ایران د څارویو د صادرونکو ټولنې مشر منصور پوریان بیا ویلي چې دوی په وروستیو 2 ورځو کې 6 ټنه غوښه قطر ته صادره کړي او 9 ټنه به هم په روانه اونۍ کې د هیواد ته ولیږدوي. قطر چې 2.5 میلیون وګړي نفوس لري مخې له دې چې د خلیج د سیمې نږدې متحدین پرې بندیزونه ولګوي د خپلو اړتیا وړ خوراکي موادو په سلو کې 80 له خپلو لویو ګاونډیانو واردول. ایران چې له اوږدې مودې راهیسې له سعودي عربستان سره اختلاف لري له دواړو هیوادونو غوښتي دي چې خپل اختلافات هوار کړي.
د لیبیا د پخوانی واکمن معمر القذافی زوی سیف الاسلام قذافی د لیبیا په لویدیز کې د وی وسله ولړل لخوا خوشې شو. د 2011 میلادي کال راهیسې چې په دغه هیواد کې د د پلار پر وړاندې مظاهره وشوې او لواک څخه پرزول شو په بند کې وو. لیبیا شپږو کلونو راهیسې له سیاسي کړکېچ سره مخامخ ده. په دغه هیواد کې دوه حکومتونه د خپل قدرت د پراخولو هڅې کوي. صالح محمد صالح پاړه راپور لري.
د سیف الاسلام قذافی مدافع وکیل او هغه لیوا چې د ده په خوشی کېدو کې نقش درلود وای دی یو وسلوالی ډلې لول کې آزاد شو. د سیف الاسلام مدافع وکیل خالد الزیدی د یک شمې پرز ویل قذافی د عفو د هغه قانون پر اساس چې د لیبیا په ختیس کې د ډیرا پارلمان لخوا تصویب شوی په زندان شارګوټی کې لبنده خوشی کړی شو. د ویلی سیف با بل شرط ولاړ سی خود د امنیتی ملحوظاتو په خاطر و نه ویل چې کوم شرط. څلور څلوېشت کلن سیف الاسلام تر خوشی کېدو وروسته رسنوي ته وویل
فرانسویان یا اروپایان باید د لیبیا له خلکو سره خبرې وکړي. تاسو دوه ورځې مخکې ولیدل چې په زرګونو کسانو په لارو کوڅو کې لاریون وکړ. د لیبیا واقعي تصویر دغه دی. دا واقعي لیبیایان دي که دوی غواړي د ملیشو ملاتړ وکړي ودې کړي، خو زه وایم دوی به یې بایلي، موږ به یې ګټو.
سیف الاسلام قذافی د لیبیا د پخوانی واکمن معمر القذافی ډیر نامتو زوی ګڼل کیږي. مخکې تر دې چې شپږ کاله وړاندې په لیبیا کې پاتون پایل سي، د معمر القذافی احتمالي ځایناستی ګڼل کیده. د هغو پاتونونو له کابله معمر القذافی له واک څخه وپرځول سو او ووژل سو. د لا څرګنده نه ده چې د قذافی زوی سیف الاسلام قذافی به په لیبیا کې چې ګڼې وسله ولې ډلې او دوه حکومتونه پکې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي څه رول ولوبوي. د لیبیا په ختیځ کې چې پوځي قومندان خلیفه حفتر ور باندې د قدرت پراخولو هڅه کوي، ځینو کسانو د سیف د خوشګیدو هڅه کوله. دا په اصل کې د چي د پخواني رژیم ځینو غړو هم یو ور بیا د خپل نفوذ د زیاتولو لپاره د سیف د خوشګیدو لپاره هڅې زیاتې کړې وي. په زندان کې د ابوبکر صدیق په نامه لیوا چې د سیف د ساتنې مسؤلیت درلود ویلي، د لیبیا په ختیځ کې د میشت حکومت د عدلي وزارت د غشتونو پر اساس د سیف الاسلام قذافی د خوشی کېدو پریکړه وکړه. په ترابلیس کې یوې محکمې په 2015 میلادي کال کې د جنگي جنایتونو او د پاتونونو پر مهال د مظاهره چنو د وژنې په تور سیف د مرګ په سزا محکوم کړی وو. وروسته له هغې چې د سیف الاسلام قذافی د پلار معمر القذافی حکومت نسکور سو، لیبیا له سخت کړکېچ سره لاس او ګریوان سو. د حکومت مخالفان او وسلوال متحدان د قدرت پر سر په مبارزه کې ښکیل سول. په ترابلس کې د لیبیا هغه حکومت چې ملګري ملتونه یې پر رسمیت پیژني هڅه وکړه خپل واکمني پراخه کړي، خو په ختیځ کې ځواکمنې ډلې ټپلې ورسره ملګري نسوي او حکومت یې رد کړ.
قدر منوریدونکو، او اوس هم د کابل خار د یو شمیر اوسیدونکو نظریات او روچ لازادي رادیو سره غږیدل دي.
نن می کامل افغان دی. کورنیو چارو وزارت د فساد جرلم ورته ویلی شو، او که چیرته د فساد په کورنیو چارو کې وجود ولري، چون کورنیو چارو وزارت د افغانستان هغه کورنۍ امنیت ورلغاړي ده، نو د افغانستان هغه امنیت متزلزل کیږي او د افغانستان امنیت خرابیږي. نو که چیرته کورنیو چارو وزارت په خپل ځان کې اصلاحات رانه ولي، ورځ به ملادین هم خراب وي او دغه ټول سیستم کې باید اصلاحات راشي.
نو می عبدالهادي جمان، د کورنیو چارو په وزارت کې مدهش ډول باندې فساد جریان لري، بې کفایتي فوق العاده جریان لري او پټولو برخو کې جریان اته دا د تنه په دفتری او مدیریتي برخو، لوجستیکی برخو، قراردادي برخو کې نه، بلکې د سرکونو سره هم دا واځي ټول ملت عمل. هغه څه چې په ډیر ډاډ او اطمینان باندې درته ویلې سم، هغه د کورنۍ چارو د وزارت اختلاس او فساد اداري د اکثریت د جنگونو زاده کسان دلته جيب جيسي یو پدې کې او مسلکي خلک رسواني خلک پدې کې کار.
زمانم جالدین ناصری ده، او د دې لپاره چې فساد کورنۍ چارو لباینس خورک شي، د ما پیشنهاد دا ده چې پولیس باید په واقعي توګه د خلکو خدمتګار شي، نه په دې توګه چې د خلکو په سر دوی حکومت کې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
معصوم خان لیکلی چې د داعش پر ضد د ملي وحدت حکومت ستراتیژي ناکامه ده، نو ځکه د غډله، فاریاب، غور او ځینو نورو ولایتونو ته غزیدل ده. جمیل الرحمن د نورستان څخه لیکلی، څوک چې د هم د روژې د میاشتې عزت نه پیژني هغه اسلام هم صحیح نه پیژني، نو طالبان او نورې وسلوالې ډلې باید جنگ بند کړي. جمال د نورستان څخه لیکلی، پاکستان د یو بلې بهانې سره غواړي افغانستان سره نااعلان شوې جګړه اعلان کړي، او زه فکر نه کوم چې څلور اړخیزې ناستې دې نتیجه ورکړي. حاجي عبدالرحیم اندړ له پکتیا څخه لیکلی، کچېرې د کابل څلور لارې خلاصې نه شي نو بیا موږ د تیرې کنډو بندو. او نجیب الله له پکتیا څخه لیکلی چې په پټان ولسوالۍ کې ډېره سخته جاله شوې، مالی او ځاني ځانونه اړولي. چارواکو نه مې غوښتنه ده چې له خلکو سره مرستې وکړي. قدرمنو اورېدونکو، زموږ خبري مجله همدلته پای ته ورسېده. تر بیا مو الله مل شه.
سلام، ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی روی موج اف ام 104.5 و موج متوسط 12.96 هستید. من احمد حنایش، مجری این مجله خبری، به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را خوش آمدید میگم. پیش از معرفی داشته های این برنامه، خبرها را تقدیمتان میکنیم. تازه ترین اخبار رویدادهای افغانستان و جهان را همکارم ستاره فروغ پیشکش میکند.
اولین نشست گروه کاری افغانستان و پاکستان در آینده نزدیک در کابل برگزار خواهد شد. شرکت ملی هوایی ایران میگوید که 5 تیاره حامل مواد غذایی را به قطر فرستاده است و شهروندان اوکراین سر از امروز می توانند که به اتحادیه اروپا بدون داشتن ویزا سفر کنند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان راه‌های کمک و فراهم آوری قرضه به سرمایه گذاران و متشبثین را که برایشان در حمله مرگبار دهه جوزا در کابل خساره مالی وارد شده است جستجو می‌کند. ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که محمد اشرف غنی این سخن را امروز در دیدار با نمایندگان سکتور خصوصی، صنعتکاران و سرمایه گذاران در ارگ گفت. در خبرنامه ریاست جمهوری به نقل از خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع آمده است که با اساس ارزیابی های ابتدایی به سرمایه گذاران و متشبثین حدود 30 میلیون دلار خساره رسیده است. در اعلامیه از آقای الکوزی همچنان نقل شده که گفته است سکتور خصوصی در اثر برپایی خیمه های تحصان در کابل همروزه 2 میلیون دلار صدمه اقتصادی می‌بینند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کابل به زودی از نشست گروه کاری افغانستان و پاکستان میزبانی خواهد کرد. روی ایجاد این گروه کاری در جریان دیدار رهبران افغانستان و پاکستان توافق شده است. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت:
قرار است که در آینده نزدیک هیئت با صلاحیت پاکستان به کابل سفر کنه. نخستین نشست در کابل برگزار میشود و بعداً به تعقیبش نشست دوم در اسلام آباد.
رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم نواز شریف به روز جمعه در حاشیه 17مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قزاقستان دیدار کردند. هدف از ایجاد این گروه کاری هماهنگ شدن اقدامات در راستای مبارزه با تروریسم خوانده شده است. قرار است دو استادیوم کرکت در ولایت‌های زابل و هلمند اعمار شود. مصارف اعمار این استادیوم‌ها از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر پرداخته می‌شود. قرارداد اعمار این استادیوم ها امروز میان سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر و شکرالله عاطف مشعل، رئیس کرکت بورد افغانستان در کابل امضا شد. خانم عظیمی در مراسم امضای این قرارداد گفت:
دولت افغانستان تصمیم داره که به خاطر جلوگیری از اعتیاد جوانان در این ولایات، جلوگیری از کشت مواد مخدر، بعضی پروژه های امن منفعه را تطبیق کنه.
حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. شرکت ملی هوایی ایران میگوید که 5 تیاره حامل مواد غذایی را به قطر فرستاده است. شارخ نوش آبادی سخنگوی این شرکت گفت که این 5 تیاره مواد غذایی از جمله میوه و سبزیجات را به قطر انتقال دادند. به گفته و یک تیاره دیگر اواخر امروز فرستاده خواهد شد. قطر پس از آن با کمبود مواد غذایی روبرو شد که عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و مصر اعلان کردند که روابطشان را با قطر قطع کردند. مقام های پاکستانی میگویند که مردان مسلح در یک حمله دو افسر پلیس را در ایالت بلوچستان کشتند و یک تن دیگر را زخمی نمودند. پلیس گفت که مهاجمین سوار بر یک موترسایکل امروز بالای یک پسته تلاشی پلیس در شهر کویته مرکز این ایالت تیراندازی کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است العالمی شاخه گروه تندرو جنگوی وابسته به گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها که از حمایت آمریکا برخوردارند میگویند که یک منطقه دیگر را در رقه از گروه تندرو دولت اسلامی تصرف کردند. رقه پایگاه اصلی گروه دولت اسلامی در سوریه به حساب می آید و آن را به عنوان پایتخت خلافت خود اعلان کرده است. قوای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها گفت که جنگجویانش امروز منطقه شمال غربی آل رومانیه را پس از دو روز درگیری آزاد کردند. به گفته نیروها در جریان این درگیری 12 تن از افراد داعش کشته شدند و شهروندان اوکراین سر از امروز می توانند که به اتحادیه اروپا بدون داشتن ویزا سفر کنند. اوکراینی ها از این روز تجلیل کردند و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از این اقدام استقبال کرد و آن را خروج نهایی این کشور از امپراتوری روسیه خوانده است. شهروندان اوکراین حامل پاسپورت های بایومتریک خواهند توانست که بدون داشتن ویزا وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا به جز از ایرلند و بریتانیا شوند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک سخنرانی ویدیویی که اواخر دیروز نشر شد گفت: Today we bring down a barrier between the people of Ukraine. امروز ما موانع میان مردم اوکراین و مردم اتحادیه اروپا را برمی‌داریم. دیگر با ویزا برای سفرهای کوتاه بین کشورهای ما نیاز نیست. ما این کار را کردیم و یک جا این کار را انجام دادیم. اوکراین اصلاحاتی را که شهروندانش تقاضا کرده بودند به میان آورد و ما در اتحادیه اروپا وعده خود را به جا آوردیم. اوکراینی ها همچنان می توانند که بدون ویزا به 4 کشور حوزه شنگن، نروژ، آیسلند، لختنشتاین و سوئیس که شامل اتحادیه اروپا نیستند سفر کنند.
تشکر از همکارم ستاره فروغ به خاطر ارائه اخبار و این هم فهرست کوتاه داشته های برنامه حاضر.
وزارت دفاع افغانستان در برابر گزارش اخیر واشنگتن تایمز که گفته است آمریکا نتوانسته یک اردوی قدرتمند را در افغانستان بسازد واکنش نشان داده است.
تاسو دغه جګړه چې په افغانستان کې روانه ده په داسې جګړې په حالت کې یو هیواد راته وښیي چې هغو خپله اردو جوړه کړې وي او جګړه یې هم کړې وي.
وزارت داخلی افغانستان میگوید تلاشها برای جلوگیری از فساد اداری در این وزارت آغاز شده است.
ما تحقیقات ما جریان داره و در این مورد ارزیابی ما در تمام ولایات و تمام اعضای امنیتی و نهادهای امنیتی وزارت داخله این را یک هشدار دادیم برایشان.
مشنان جرگه افغانستان از حکومت خواست که به خواسته های مشروع معترضین رسیدگی نماید و مطالب دیگر. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای اردوی ملی این کشور از توانایی کامل برخوردار بوده و قابلیت آن را دارد که مخالفان مسلح را در میدانهای جنگ سرکوب کند. سخنگوی وزارت دفاع این اظهارات را در عکس العمل به گزارش اخیر واشنگتن تایمز بیان کرد که گفته است آمریکا نتوانسته یک اردوی قدرتمند را در افغانستان بسازد. در این حال برخی از اعضای کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگویند که آمریکا نتوانسته اردوی افغانستان را طوری که لازم بود تجهیز کند. جاوید حسن ساده گزارش دارد.
وزارت دفاع افغانستان در عکس العمل با گزارش اخیری روزنامه واشنگتن تایمز که گفته است آمریکا در ساختن یک اردوی نیرومند در افغانستان کوتاه آمده است میگوید که اردوی فعلی با توجه به وضعیت جاری در کشور یک اردوی مناسب است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت هرچند در بعضی بخش‌ها مشکلات وجود دارد، اما تاکید کرد که نیروهای اردوی ملی قابلیت این را دارند که با شجاعت در برابر مخالفین بجنگند.
ما از یک طرف اردو را می سازیم و جلب و جذب می کنیم، نیروهای اردوی ملی را با سلاح تجهیز می کنیم، از سوی دیگر در افغانستان جنگ شدید جریان دارد. شما یک کشور را برای ما نشان بدید که در حالت جنگی هم جنگ کرده باشد و هم اردوی خود را ساخته باشد. مگر مشکلات موجود است، ما از مشکلات چشم پوشی نمی کنیم.
آقای وزیری همچنان از جامعه جهانی تقاضا کرد که کمک هایشان را در بخش تمویل و تجهیز نیروهای اردوی ملی بیشتر سازد. این در حالی است که روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیرش نوشته است که آمریکا در قسمت ساختن یک اردوی نیرومند در افغانستان کوتاه آمده است. روزنامه نوشته است که ایالات متحده آمریکا در 13 سال گذشته نزدیک به 700 میلیارد دلار را در جنگ افغانستان مصرف کرده است، اما با باور نویسنده روزنامه هنوز هم نیروهای امنیتی این کشور در بخش نیروی بشری، سلاح و تعلیم و تربیت با کمبودات مواجه اند. در این حال شماری از اعضای کمیسیون دفاع ولسی جرگان میگویند آمریکا با گونه‌ای که لازم بود نیروهای امنیتی افغان را تجهیز نکرده است. خالد پشتون یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر مخالفان مسلح سلاح‌های پیشرفته‌تر از اردوی ملی را در اختیار داشته و در خطوط اول جنگ برای نیروهای امنیتی مشکل ساز شده‌اند.
اردوی ملی در مقابل دشمن عمو جنگ‌هایی که توسط لوازم جنگی صورت می‌گیره و اونا را پیش می‌برند، دو کارا اکثریت عقب نشینی میکنه یا در کارهای خود سختگی را به وجود میارم. دلیل اساسی شنمی هستن که سلاح ها و تجهیزاتی که مخالفین به دست خود دارن و تعصب بگویم که اونمو سلاح و تجهیزات اردوی ملی ندارن، با همون خاطر هستن که اردوی ملی با مورال کم و با جرأت کمتر در مقابل اونا می جنگد.
این در حال است که انتظار می رود امریکا به زودی استراتژی جدید خود را در قبال افغانستان اعلام کرده و شمار از سربازان خود را نیز به افغانستان بفرستد. اما کارشناسان افغان می گویند بهتر است تا امریکا با جای فرستادن سربازان بیشتر نیروهای امنیتی افغان را تجهیز نماید. خالد پشتون از کمیسیون دفاعی ولسی جرگان تاکید می کند که جامعه بین المللی باید نیروهای امنیتی افغان را در بخش هوایی و سلاح توپچی تجهیز کند تا نیروهای افغان با قدرت جنگیده و تروریسم بین المللی را با شکست مواجه سازند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید برای جلوگیری از فساد تحقیقات و ارزیابی ها در همه نهادهای امنیتی کشور را آغاز کردند. مراد علی مراد معین ارشد امنیتی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت هر کسی که در فساد دست داشته باشند مجازات خواهند شد. در این مورد نورالله شایان گزارش میدهد.
در پی انتقادات جدی از موجودیت فساد در سکتور امنیتی، وزارت داخلی افغانستان میگوید به همه منصوبین این وزارت هشدار دادند که در برابر فساد اداری اقدام کنند. مراد علی مراد معین ارشد امنیتی این وزارت روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت بیش از 100 کارمند بلند رتبه این وزارت را به اتهام دست داشتن در فساد شناسایی و به قضا معرفی کردند. به گفته ای وی در سیستم کدری وزارت نیز تغییرات آمده و پلانهای دیگر نیز روی دست است.
رهبری وزارت داخله در مقابل این پدیده بسیار بدنام کننده متعهد شده که باید مبارزه جدی بکنه و تا هنوز تعداد زیادی افراد شناسایی شده اونا به مرجع اصلی قضایی سپرده شده، اما این کافی نیست. ما دیگه هم سرزی تصمیم داریم که کار بکنیم.
این در حال است که معاون ارکان فرماندهی حمایت قاطعی ناتو روز شنبه در نشست گفت فساد اداری، ناکامی های تدارکاتی و سوی مدیریت در وزارت داخله کارها را در این وزارت با مشکل روبرو ساخته است. وی در خطاب به مسئولان امنیتی گفته است از تدارکاتتان بپرسید که چه مقدار تجهیزات وجود دارد و چرا این تجهیزات به سربازان نمی رسد. پیش از این رئیس جمهور غنی وزارت داخله را قلب فساد اداری خوانده است. نجیب الله آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید برای مبارزه با فساد حکومت تدارکات وزارت داخله را از نظامی به ملکی تبدیل کرده و تلاش دارند تا 6 ماه آینده تغییرات اساسی در این ریاست به میان آید.
رئیس جمهور یک ماه قبل برای ریاست تدارکات وزارت داخله کسان مسلکی را آنجا مقرر کردند. قبل از این کلشان نظامی بودند که سمت تدارکات را نمی‌فهمیدند یا نمی‌خواستند که بفهمند.
تاج محمد جاهد وزیر امور داخله پذیرفته است که دامنه فساد در این وزارت بسیار گسترده است و با باور وی ضعف رهبری و بی‌کفایتی از علت اصلی بلند بودن تلفات نیروی پلیس است. اما عثمان فراهی عضو کمیسیون مبارزه با فساد اداری ولسی جرگه فساد در نهادهای امنیتی را خطرناکتر از تروریسم می‌داند.
نفس در جا حاکم باشه و به احساسات ملیشان، غرور ملیشان بند میره، به مراتب خطر بکتر از این موضوع که تو معنا میده که آب به کاسی دشمن میرسن، دشمن موفق میشدن.
به گفته آقای فراهی ادامه فساد در نهادهای امنیتی سبب کاهش کمک جامعه جهانی نیز خواهد شد.
مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا به خواستهای مشروع معترضین در شهر کابل رسیدگی کرده و هرچی زودتر خیمه های تحصن برداشته شود. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
مشران جرگه افغانستان میگوید ایجاد خیمه های تحصن از سوی معترضان در نقاط مختلف شهر کابل برای باشنده های این شهر مشکلات زیادی را به بار آورده و باید حکومت هر چه زودتر به خواست های مشروع آنان رسیدگی کند. اعضای مشران جرگه روز یکشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند اگر حکومت به خواست های مشروع آنان پاسخ ندهد، علاوه بر این که این خیمه ها مشکلات برای مردم به بار آورده، دشمن نیز می تواند به خاطر دامن زدن ناامنی ها از این فرصت استفاده کند. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشروع جرگه که ریاست جلسه روز یکشنبه را بر عهده داشت در این مورد گفت:
ما هم طرفدار فعالیت‌های مدنی هستیم، ولی نه ای که اونا مزاحمت را خلق بکند، اونا بیش از 6 میلیون در شهر کابل زندگی میکنند، اونا را به مشکلات ایجاد بکند. درست است، ما از اونا حمایت میکنیم به چوکاټ قانون. دشمن از این فرصت استفاده اعظمی میکند. تقاضای ما از حکومت است که این موضوع را خیلی جدی تعقیب بکند.
آقای صدیقی همچنان گفت اگر کار کمیسیون که از سوی ولسی جرگه به خاطر حل مشکلات مظاهره کننده ها با حکومت نتیجه نداد، مشران جرگه هیئت را به خاطر رسیدگی به این مشکل تعیین خواهد کرد. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که هیئت مذاکره کننده ولسی جرگه پس از دیدار با رئیس جمهور غنی گفته است که خواستهای قانونی اعتراض کنندگان پذیرفته می‌شود و همچنان رئیس جمهور از برخورد قانونی با افرادی که در جریان تظاهرات تیراندازی کردند نیز اطمینان داده است. بر کنار مشاور امنیت ملی افغانستان و برخی مسئولان امنیتی، شناسایی و محاکمه آنها که در جریان تظاهرات بر معترضان تیراندازی کردند، از خواستهای عمده معترضین در شهر کابل است. از سوی هم شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
رئیس جمهور شب گذشته هم با شما رو وکلا دیدار کرد. اونا از مشکلاتی که مردم کابل روزها شاهد هستند به خاطر خیمه‌های تحصن و همچنان شما رو از مؤسسات و نهادهای بین‌المللی به شمول دفتر امرجنسی اینا به شدت بسیار نگرانی کرده بابت خیمه‌های تحصن و حتی احتمالیت که افغانستان رو ترک کنند. وکلای محترم مشکلات با رئیس جمهور مطرح کرد و رئیس جمهور گفتند که درخواست مشروعی که از جانب مردم باش همواره هم توجه شده و فعلا هم آمادگی به این
گلاله اکبری یک تن دیگر از اعضای مشان و جرگم میگوید ایجاد خیمه ها در نقاط مختلف شهر سبب افزایش بیکاری، رابندی های دوامدار و زیان های اقتصادی به مردم شده است. خانم اکبری همچنان گفت حکومت باید هر چه زودتر به خواست های مشروع معترضین رسیدگی نماید تا خیمه های تحصن از کابل برداشته شود و مردم به زندگی عادیشان ادامه دهند.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که صدها هزار کیلومتر مربع ساحه سبز از سوی زورمندان غصب شده است. در این مورد آرزو قیاسی گزارش دارد.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که در سراسر این کشور بیش از 650 هزار کیلومتر مربع ساحه سبز غصب شده است. مصطفی ظاهر رئیس این اداره روز یکشنبه در حاشیه مراسم تجلیل از روز جهانی حفاظت از محیط زیست گفت که آنان از جمع این زمین‌های غصب شده توانستند 2% آن را تحت پوشش ساحه سبز دوباره درآورند.
مقدار ساحه سبز که غصب شده که 2% تمام اراضی افغانستان، یعنی از 653,335 کیلومتر مربع ما تانستیم که 2%ش وزیر پوشش سبز بیاریم.
با آنکه آقای ظاهر به گونه مشخص از کسی نام نبرد، اما افزود که در غصب زمین‌های مربوط به ساحه سبز برخی از زورمندان دست دارند. این در حالی است که چندی قبل اداره مستقل اراضی افغانستان گفته است که در 30 ولایت این کشور 3.1 میلیون جریب زمین غصب شده است. بر اساس معلومات این اداره، بیشترین زمین‌های غصب شده مربوط به ولایت‌های بلخ، ننگرهار، هرات و نیمروز می‌باشد که در حدود 15 هزار تن در آن دست داشته و بیشترشان را هم زورمندان تشکیل می‌دهد. در این حال وزارت زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید که با ادارات حکومتی و محلی زیربط کار می‌کند تا زمین‌های غصب شده مربوط به ساحه سبز برگردانده شود.
از کابل به بغلان می رویم و از آنجا خبر رسیده که یگانه مرکز نظامی تازه تشکیل شده مخالفین مسئله دولت در ولسوالی گذرگاه نوری آن ولایت به دست نیروهای امنیتی افتاده است. جزئیات این خبر را همکار ما بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
ذبیح الله شجاع سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت این پایگاه که یک هفته قبل ایجاد شده بود دو شب پیش بدون آن که قوای کمکی از مرکز به آنجا برود توسط نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی منهدم گردید.
در ولسوالی گذرگاه نور
مخالفین پایگاهی روش ایجاد کرده بودند که بنام مولای زادلا بودند. تحرکاتی که نگران کننده بوده به مردم و به پلیسی و ساحه که خوشبختانه بدون از اینکه ما کدام پرسنلی کمکی اونجا اعلام کنیم یا بفرستیم، بعد از یک درگیری بسیار شدیدی البته که و مقاومت نشان دادن با خیزش‌های مردمی و نیروهای امنیتی موفق شدن که پایگاه مولای زادلا را تسلط خود بیارن و همچنان تلفاتی به او وارد شده که از جمله دو نفرشان کشته شده و دو نفرشان هم زخمی شده.
به گفته آقای شجاع این قرارگاه خیلی مهم بود و اگر نابود نمی شد ممکن به هسته بزرگ و خطرسازی از مخالفین در شرق بغلان که چندین ولسوالی را در بر می گیرد مبدل می گردید. و اما مخالفین دولت تا حال در مورد سقوط این قرارگاهشان به دست نیروهای امنیتی ابراز نظری نکردند. گذرگاه نور ولسوالی هسکوهستانی در شرق ولایت بغلان و هم مرز با برخ نقاط ناآرام ولایت تخار. این ولسوالی در همسایگی ولسوالی های خوست، فرنگ، جلگه، نهرین و اندراب های ولایت بغلان قرار دارد و ناآرامی ها در آن می توانست مشکلات امنیتی را برای برخی از این ولسوالی ها نیز به بار بیاورد. و اما چگونه مخالفین مسلح دولت توانستند در آن منطقه ای که 17 سال قبل مرکز اصلی مقاومت ضد طالبان بود نفوذ کنند؟ ذبیح الله شجاع سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بغلان می گوید قمندان این قرارگاه از همان محل بود و با استفاده از مصروفیت نیروهای امنیتی در سایر حصص بغلان دست به چنین کاری زده بود.
نیروهای امنیتی بهتر به شما معلوم است که سرگردان هستند، در خود دائم قدم نبرد علیه مخالفین میرزمند تا بتوانن ساحات از تسلط از او بگیرن و دوباره حاکمیت دولتی را در اونجا اوجا آغاز بکنیم. از اینکه پرسنل در این نقاط مصروف است، مخالفین هم نیز از اون نقطه یگان نگران کننده بوده به نیروهای امنیتی. البته
سخنگوی قمندانی امنیه ولایت بغلان می افزاید آنها پایگاه تازه تأسیس شده دشمن در شرق بغلان را منهدم کردند و تلاش دارند تا همه مراکز مخالفین در بغلان را نابود نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و حالا نوبت رسیده به نشر پیام های صوتی شما که شماری از شهروندان شهر کابل در مورد وضعیت فعلی کابل سخن گفتند.
و عبدالهادی اجمن بدون از اینکه فسادهای مدهش در قراردادها و در حساب مدیریتی گرفته میشه در سر سرگها تا ما از پلیس از بی‌کفایتی ها گرفته تا آخازی ها را و از رویش و سلوک نادرست و فاصله ایجاد کردن بین مردم و دولت، این کلش اختلاس گفته میتونه و این همش اختلاس است که این وزارت داخله به وجود آورده.
عبدالولی هستم، یک تن از باشندگان شهر کابل. واقعا موضوع فساد یکی از مسائل بسیار جدی در ارگان‌های امنیتی است و خصوص وزارت داخل. شما زمانی که دچار یک مشکل شوین، چون مشکل ابتدا در حوزه‌های مربوطه رخ می‌ده، شما تا زمانی که پول نپردازین حتی قضیه پیگیری نمیشه. و یا اگر طرف که سر شما هم شما طرف کسی ادعا داشته باشین، شما باید پول بپردازین تا قضیتون پیگیری شه. من فکر می‌کنم تا زمانی که فساد در ارگان‌های امنیتی خاتمه داده نشه، هیچگاه ما شاهد تطبیق قانون در این اداره نخواهیم بود.
زرمون سالی هستم. باید با فساد مبارزه جدی صورت بگیره. حتی به سطح مقاما که معین است و رؤسا است، باید اونا شناساییشان برکنار شان از پستایشان. موجودیت فساد سبب از این شده که امین روز به روز که نامنی ها افزایش میافته، یکی از عوامل عمدهش موجودیت فساد است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
اوکراینی ها از امروز بدون ویزا داخل اتحادیه اروپا شده می توانند، اقدامی که رئیس جمهور این کشور آن را به مثابه وداع با امپراتوری روسیه خوانده است. در این مورد همکارم مقیم نایب گزارشی دارد.
اوکراین برای رسیدن به این هدف انتظار زیاد کشیده است. اوکراین در یک دهه گذشته در تلاش بود تا اتباع این کشور بدون ویزا به کشورهای اروپایی سفر کنند. اما کمیسیون اروپایی در دسامبر سال 2015 میلادی اولین بار این موضوع را تایید کرد که کیف همه شرایط لازم مانند تنظیم سرحدات و مسئولیت پاسپورت را برآورده کرده است. بر اساس این سند اتباع اوکراین که دارای پاسپورت بایومتریک هستند به جز از آیرلند و بریتانیا می توانند بدون ویزا داخل همه کشورهای اتحادیه اروپا شوند. آنها می توانند برای 90 روز در هر 180 روز در این کشورها اقامه گزینند. این سند در قسمت 4 کشور ساحه شنگین مانند ناروی، آیسلند، لختنشتین و سوئیس نیز تطبیق می شود. رئیس جمهور اوکراین مانند سایر مقام ها از این اقدام استقبال کرد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین دیروز 12 ساعت پیش از آغاز میکانیزم مسافرت بدون ویزه به اروپا در یک مراسم به این مناسبت در کیف گفت: من باور دارم که اوکراین عضو ناتو و اتحادیه اروپا خواهد شد. هیچ چیزی و هیچ کسی اوکراینی ها را در این ارتباط متوقف ساخته نمی تواند. یک بار دیگر به خاطر این مناسبت فوق‌العاده دوستان اوکراینی خود را مبارک می گویم. اروپا و اوکراین سربلند. پترو پروشینکو افزود: من بعد کلمات اتحاد شوروی را تنها در آهنگای گروه هنری بیتل ها خواهید شنید. و افزود: ما به اتحاد شوروی بر نمی گردیم، زیرا ما ملت با افتخار و آزاد هستیم و به خانواده کشورهای اروپایی تعلق داریم. پیش از این اوکراین از آغاز قرن 17 میلادی بخشی از قلمرو امپراتوری روسیه بود و در قرن 20 تحت تسلط اتحاد شوروی وقت درآمد. کیف استقلال خود را پس از انپاشی شوروی در سال 1991 میلادی به دست آورد. اوگوس منگولاری رئیس هیئت اتحادیه اروپا با اوکراین در این مراسم گفت: اوکراینی ها اکنون بدون ویزه به 33 کشور اروپایی مسافرت کرده می توانند. اسناد ویزه آزاد در 17 ماه می در شهر استراسبورگ توسط نمایندگان پارلمان و شورای اروپایی یک سال پس از گفتگوها بین این دو نهاد امضا شد.
همچنان در ادامه رویدادهای خارجی از فرانسه برایتان این بار میگوییم. شهروندان فرانسه امروز در دور نخست انتخابات پارلمانی آن کشور رأی میدهند. رئیس جمهور امانوئل ماکرون تلاش دارد تا حزب نوپایش در دوری اول انتخابات برنده شود. در انتخابات پارلمانی فرانسه نزدیک به 7900 تن نامزد هستند که برای احراز 577 کرسی پارلمان آن کشور رقابت میکنند. مقیم نائب مصاحبه را در این مورد با اکبر وردک، یکی از افغانان مقیم در فرانسه، انجام داده و نخست از وی پرسیده است که انتخابات در فرانسه چگونه به پیش میروند و چگونه یک انتخابات است.
انتخابات سیجرگه در فرانسه هست 5 سال یک بار دایر میشه و این انتخابات آزاد مستقیم و سیریس و در فرانسه قوای مقننه اقتدار و صلاحیت بسیار وسیع داره و میتونه که همراهی قوای اجرایی همکاری کنه و امانه کاری شو.
کاندیدها در این انتخابات با دست آوردن کدام رای برنده شده میتونن؟
در فرانسه انتخابات ولسی جرگه به دو مرحله اجرا میشه. در مرحله اول اگر هر یکی از این کاندیدا 50% جمع یک رای به دست آورده باشه، در مرحله اول انتخاب میشه. کسانی که در رای گیری 15.50% رای گرفته باشه میتونه در دور دوم انتخابات که یک هفته بعد دایر میشه اشتراک کنه و در این مرحله تنها اکثریت نسبی معتبر است و به حیث وکیل انتخاب میشه.
شما از این رقم آرای که یک کاندید به دست میاره و در راوند اول برنده میشه و یا در راوند دوم میرن، هدف شما در یک حوزه انتخاباتی است، همه ترست؟
البته در فرانسه انتخابات اکثریتی نیست، بلکه به انتخابات ولسی جرگه البته حوزه ها تقسیم میشه. حوزه یک وکیل حق داره که انتخاب کنه.
پارلمان در سیستم ریاست جمهوری فرانسه کدام اهمیت برخوردار است؟
پارلمان جزء قوه مقننه البته امرای مشران جرگه صلاحیت بسیار وسیع داره، میتونه بودجه تصویب کنه، در سیاست خارجی سر اعمال حکومت مراقبت کنه و در سیاست داخلی میتونه به دولت یا راهنمایی کنه و یا اعمالش کنترل کنه.
خب، اینطور پیش بینی شده که در انتخابات امروز حزب رئیس جمهور ماکرون امکان داره که اکثریت را به دست بیاره. به دست آوردن اکثریت حزب رئیس جمهور در تصامیم او چقدر تاثیر داره؟
رئیس جمهور فعلی فرانسه در جریان مبارزه انتخاباتی یک تعداد تعهدات بسیار بلند و بالایی به مردم فرانسه داده. اگر در پارلمانی که طرفدار حزبش است به اکثریت برسن، میتونه به آسانی و به آزادی تام تعهدات خود عملی کنه و در صورت عکس ممکن مشکلات زیادی در اجرای برنامه‌اش واقع شود.
مصاحبه یک تن از افغانهای مقیم فرانسه را میشنیدید که در مورد جریان انتخابات پارلمانی فرانسه صحبت میکرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
بصیر هیلمن از کابل پیام فرستاده و گفته است موفقیت ما در اتفاق و اتحاد ما افغان ها است. معصوم خان نورزی از دلارام پیام فرستاده و گفته که حکومت باید جلو تحرکات داعش را به صورت فوری در ولایت غور بگیرد. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند همچنان پیام دارد و میگه که چین میتواند بر پاکستان فشار وارد کند که از تروریسم دست بگیرد و به افغانستان صلح بیارد، زیرا پاکستان جای تروریست است. حسیب الله حسام از پنجشیر پیام فرستاده گفته که حکومت باید به خواستهای مشروع معترضین رسیدگی کند. همچنان زبیر از لوگر در گفته در پیامش که در تمام ادارات ولایت لوگر فساد اداری به اوج رسیده، خصوصا در بخش استخدام. تشکر از همراهیتان با ما تا حال. در این دم برنامه خبری اخیر امروز در همین جا به پایان میرسد و پس از این که شما را به شنیدن برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا که در همین موج دعوت کنیم تا فردا ساعت 7 صبح که رادیو آزادی برنامه صبحگاهی خود را باش پیشکش میکند، همه شما را به خداوند میسپاریم. افطار خوش.